السلام علیکم ستړي مشه سحر مو په خیر او سلام پښتونخوا د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه او د چهارشنبه سحر ده لمونږه د اروپا له پراګ اوري په دې خبرونه کې چې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم او په خبري سرویس کې انیسا اجمل او په تخنیکي چارو کې علي محمود را سره مرسته کوي په شمالي وزیرستان کې د بمباری د طالبانو د ویان د لری کولو د پیښور د خبريالانو د مظاهره او د مولانا قادری د احتجاج د ختمولو د اعلان او نور موضوعاتو نه خبريږي خو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه د انیسا اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې نور اتیشت وسلوال وجل دي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ ویلي د افغان جهاد پالیسي په سیمه او نړۍ کې امن ته سخت زیان رسول دي او د عراق په بغداد کې د شیعاګانو په سیمه کې په دوو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وجل شوي دي او ستا خبرونه تفصیل د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې نور اتیشت وسلوال وچلی دي د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې پوځ د شمالي وزیرستان په سیمه د داخلو کې په هوائي بریدونو کې اتیشت وسلوال وجري چې پکې بهر ملکی وسلوال هم شامل دي وسلوال لا په دې اړه سن دي ویلي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلی دی د افغان جهاد پالیسي په سیمه او نړۍ کې امن ته سخت زیان رسولی دی ډاکټر عبدالمالک بلوچ پرون د کویټې په سټاف کالج کې د پنځشتو ملګرو هیوادونو د چارواکو په یو تربیتی پروګرام کې د خبرو پر مهال ویل له افغانستان او ایران سره د پاکستان ښې اړیکې نه یوازې د دوی او د نورو هیوادونو په ګټه دي بلکې د ده په خبره په ټوله سیمه کې مثبت اثرات بوی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلی د ترهګرۍ او سختدریزې د ختمولو لپاره باید ټوله نړۍ د تعلیم د ودې او ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره کار وکړي د افغانستان د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په بولان سیمه کې نن سهار د سرحدي پولیسو په یو کمانډان حمله شوې چې پکې درې پولیس زخمیان شوې دي د هلمند د والی ویان عمر زواک نن مشال لیډیو ته وویل چې په دې حمله کې د سرحدي پولیسو کمانډان سلطان محمود ته زیان نه دی اوښتی خو درې ساتونکي زخمیان شوې دي د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی تحریک طالبان پاکستان اعلان کړی دی چې د دې ډلې ویان شاهد الله شاهد له خپلې دندې ګوښه شوې دی د اعلان پرون د تحریک طالبان پاکستان لخوا د دې ډلې په ویب پاڼه وشو دا بیان د سور وزیر وروسته راغلی چې د ریپورټونو تر مخه یو پیغام د شاهد الله شاهد لخوا ثبت شوی و او په انټرنیټ خپور شو په دې پیغام کې ویل شوی چې دی او د دې ډلې ځینې نور قومندانان د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې سره یوځای شوي د ایران ولسمشر حسن روحانی وای هیواد یې د اسلامي دولت په نامه د وسلواري ډلې پر ضد د جګړې لپاره د گاونډي هیواد عراق ملاتړ ته تیار دی روحانی پرون په تهران کې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ته وویل تهران به عراق ته د سلاکارانو او وسلو ورکول جاری وساتي العبادی ویل عراق له سخت دریزو سره په جګړه دی چې هڅه کوي سیمه له خطر سره مخامخ کړي او د سنیانو او شیعاګانو په منځ کې اختلافات پیدا کړي د شیا اکثریت ګاونډي هیوادونه عراق او ایران له یو بل سره لاغه رستو نستي شوي دي چې په 2003 کال کې سنی مشر صدام حسین لواکا لري شو د ملګرو ملتونو چارواکي وایي ثبوتونه ښایي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې لخوا د عراق په یزید مذهب اقلیتونو بریدونه د نسل کشۍ یوه هڅه ده د بشري حقونو لپاره مرستیال سیکرټري جنرال ایوان سایمنوویک دا خبرې پرون خبریالانو ته د هغې وروسته وکړي چې په عراق کې د یوې اونۍ نه زیاتې روسي تېرې کړې او هلته یې په مختلفو سیمو کې د لږ تر لږه 150 یزید مذهبو سره مرکې وکړې په اګست میاشت کې چې کله د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د هغې وروسته په زرګونه یزید مذهبه وجلي ژوندي یې خښ کړي او خرڅ کړي چې د عراق په شمال او مغرب کې په مختلفو سیمو خپل اول کا ټینګه کړه خبرونه د مشال ریډیو نوره د عراق په بغداد کې د شیاګانو په سیمه کې په دوو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. دا چاودنې پرون په شمالي ضلع تل بیا کې د گاړو په یو پارک کې شوي دي چې پکې لږ تر لږه 30 کسان زخمیان شوي هم دي. د رپورټونو تر مخه د بغداد په نورو سیمو کې هم د چاودنو له وجې 9 تنه وژل شوي دي. د اکتوبر په 6 نیټه په خونړي او بریدونو کې چې هدف یې شیا ټولنه وه، لږ تر لږه پکې 33 کسان وژل شوي وو. د کانګو یو ډاکټر ته د اروپایي اتحادیې لخوا د سخروف په نامه جایزه ورکړل شوې ده. د اروپایي پارلیمان مشر مارټن شولز پرون د دې جایزې د ګټونکي د نوم د اعلانولو پر مهال وویل ډاکټر مک ویګي د انسانیت لپاره یو مثال دی. د مک ویګي اسپتال په کانګو جمهوریت کې د زرګونو داسې وګړو علاج کوي چې د ډله ییز جنسي تیریو ښکار شوي دي. مک ویګي تیر کال په یو وینا کیول له 1500 کلونو راهیسې په ښځو باندې ډله ییزې تیری لیدلی دي او لاس په لاس نشي کېناستلی، ځکه چې انسانیت دا غوښتنه کوي چې یو بل ته پاملرنه وکړي. کریملین وایي د ټلیفوني خبرو پر مهال روسي او اوکراینی ولسمشرانو په اوکراین کې د سولې د بهیر د ملاتړ او د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د اوربند په اهمیت ټینګار کړی دی. ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولسمشر پیترو پوروشینکو اوکراین ته د روس لخوا د ګیس د ارزې په هکله هم خبرې وکړې. تیرونه په میلان کې د لیدلو پر مهال دوی په راتلونکي کې د ګیس د ارزې په اړه یوې موافقې ته ورسېدل. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
په سلام پختونخوا خبرونه کې یو ور بیا درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې زموږ مهم راپورونه دا دي: شمالی وزیرستان کې په عملیاتو کې 28 وسله وال وژل شوي. طالبانو خپلویان شهید الله شاهد له دندې لرې کړ. د خیبر قبایلي مشران دغلته د عملیاتو ګرځبندیز د بندولو غوښتنه کوي.
خو نور فاټا کې هم ډېر تکلیف دی. خو مو خیبر ایجنسی تقریبا اوه کاله وشوه چې زموږ د کرفیو د حالاتو سره مخ دی.
د پېښور خبریالانو د ای آر وای چینل د لایسنس د ځنډولو پر ضد مظاهره وکړه.
څنګه چې موږ مخکې پروټیسټ کړی دا جیول حوالے سره، اوس هم ایئر وایز انتظامیه زموږ یقین دانی ولا ورکو چې دې بحالې لپاره موږ هر قسم سټرګل وکړو.
د ایران او پاکستان په اړیکو راپور لرو. همدارنګه چین ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سفر له حاله خبرېږي. دا به هم واورئ چې ولې د پاکستان د اسلام آباد هوایي ډګر د نړۍ خراب هوایي ډګر ګڼل شوی، او د بلوچستان د خانداد خان خبرې هم واورئ چې فل برایټ سکالرشپ یې ګټلی.
دا کامیابی دا یویش پہ کار نہ ہوئی دا ما دا انت تک محنت لا سکول لائف ازا تو اس پوری دا محنت یو نچوڑ ہوئی بلوچستان زے واحد الکم سے دا فل برڈ 2015 لا پاکستان دے طرف دے سلیکٹ سو
سونو را پورنا سندر ہم دے خبرونے برخ دی را سر اوسے. رازو د خبرونه لومړی راپور ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د پاکستان پوځوي چې په شمالي وزیرستان کې پرون د بمباری په ترڅ کې یو شمیر وسلوال وژل شوی دی. همدا شیبه له اسلام آباد زموږ همکار رابعه کرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. رابعه، د دې خبر تفصیل څه دی؟
نجیب امیر د پاکستان پوز مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر په وینا چې د تخیلو کې جت جایفونو په فضایي حملو کې چې دی 28 وسله وال چې کوم دي هغه وژل شوي دي. د پاکستان پوز کم آی ایس پی آر چې کوم دی د مطبوعاتو څنګه چې دا د هغې مطابق چې په دې وسله والو کې زیات چکم دی هغه غیر ملکی چکم دی وسلوال هم دی. نجیب امیر تر اوسه دا وسلوالو چکم خلاف په شمالي وزیرستان کې چکم دا اپریشن شروع شوی دی. نو دا د پوزیشن لسم جون شروع شوی او د جون د میاشتې راسي دا اپریشن روان دی چې لکه بلې په لکونو شمالي وزیرستان خلک چې دی هغه کډوال شوي هم دي. نجیب امیر د پاکستان پوز په وینا چې کم د مطبوعاتو څنګه دای په وینا چې تر اوسه پورې د زرو نه زیات چې کوم دي هغه وسلوال په دې عملیاتو کې چې دي هغه وژل شوي دي. خو نجیب امیر د آزاد چې کوم سرچینې دي کوم یا ذرایع دي داسې لا د دې داسې سپیناوی نه دی کړی تر اوسه پورې.
ډېره مننه. او د دې سپیناوی ځکه نشي کېدی چې د پاکستان حکومت شمالي وزیرستان ته د آزادو خبریالانو یا د څېړنیزو ادارو د کارکوونکو د وتلو اجازه نه ورکوي. کور مودان ژوندۍ اوسې. زمونږ همکار وا په اسلام آباد کې ل دندو یا ډیوټی نه د یو چا لرې کول یوازې د حکومتي دفترونو پورې محدوده خبره نه ده. طالبان هم خپل چارواکي وخت ناوخته له خپلو دندو لرې کوي او یا یې هم بدلوي. خبر دی چې پاکستانی طالبانو خپل ویان له دندې لرې کړی. شاهد الله شاهد خپله چوکۍ وروسته لاغې وبایلله چې په دې وروستیو کې د خپلو څلورو نورو ملګرو په ګډون د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بیعت اعلان وکړ. نور تفصیل د پېښور نه د زبی شفق په راپور کې.
پاکستانی وسله والو طالبانو خپل عمومي وایند شاهد الله شاهد له دې عمله له دندې ګوښه کړی چې نوموړي 13 له خپلو 5 ملګرو سره یو ځای د داعش د وسله والو ډلې ملاتړ اعلان کړو. د پاکستانی وسله والو طالبانو تحریک د سې شنبې په ورځ په خبري کړې اعلامیه کې ویلي چې دوی شاهد الله شاهد له دندې ایسته کړی او د غزای ناستې ټاکلې چې ډېر ژر به نوم سرګند کړي. دوی همداراز ویلي چې دوی به د خپل مشر ملا فضل الله او د افغان طالبانو د مشر ملا عمر تر رهبرۍ او قمندې لاندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. 13 د پاکستانی وسله والو طالبانو وایند شاهد الله شاهد له خپل 15 طالب قمندانانو ملګرو سره یو ځای د داعش وسلوالې ډلې یا اسلامي خلافت د ډلې سره بیعت اعلان کړ چې دا مهال په عراق او سوریه کې جنگيږي او د یادو سیمو ډېرې برخې لاندې کړې دي. ویل کېږي چې دا 15 کسان د پېښور او هنګو خاري سیمو او د ورګزو کورمې او خیبر جنسې د قبایلي سیمو ځایي مشرانو. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې شاهد الله شاهد د طالبانو د ویندوی لپاره کارېدونکی مستار نوم دی او دا اصلي نوم شیخ مقبول و. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر سرونکي وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ شدید اختلاف فاطمه منسته شوی او له دایش سره د شاهد الله شاهد او نورو طالب قومندانانو ملاتړ هم د همدې اختلافاتو نتیجه ده. د سیاسي چارو کارپو او په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه محمد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
اختلافات خو هغه کې وښنو چې کله سجنه زغینه جدا شو دا غینه پس دغه د مومند دغه چې کوم د ولی دغه چې کلاري دا کوي بیا د وزیرستان کې بعض خلکو کې کوم بیان او اعلان په ځای کې اختلافات دي او دغه چې دا د اپریشن د وژنې د ریټو بندا چې ولنټیر د موسم اشتراک بندا چې وسایل هم ډېر کمې دي او دا بریګینو ملګینو تاسو معلوم وي چې اوس کې ډېر کمې راغلي. نو په دې حالاتو کې زه فکر کوم چې دې شي نور خلک هم چې څنګه دي نه طرف ته
د پاکستان او طالبانو ترمنځ په داسې حال کې اختلافات رامنځته شوي چې د دې هیواد ځواکونو دروان کال د جون 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نورو قبایلي سیمو کې د هغوی پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د سلګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د رستم شاه مومند په وینا که څه هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اختلافات داعش ته ګټه ونه رسوي د دې پرعکس طالبان به کمزوري شي چې ګټه به پاکستاني حکومت پورته کړي.
زبی شفق په پېښور کې د خیبر ایجنسۍ قومي مشرانو پرون په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال د حکومت لخوا په باړه او یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې پیل کړی شوي عملیات د توغندیو بریدونه بمباري او ګرځبندۍ زوغندل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د پېښور او د باړې ترمنځ لویه لاره دې زر پرانیزي. زموږ خبریال فرهاد شینوار دغې غونډې ته ورغلی و.
په دې غونډه کې غوښتنه وشوه چې امنیتي ځواکونه دې په باړه کې په دستي توګه د مارټر ګولو شیلنګ بند کړي او د باړې او پېښور ترمنځ دې لارې خلاصې کړي او که پوز دلته خامخا عملیات کړل غواړي نو اول دې ځایي خلک ترې راوباسي او بیا دې عملیات پیل کړي. په دې غونډه کې شریک د باړې نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان پردي مشال ریډیو ته وویل
دا دې ټولې عوامو دې ټول افریدی مسالہ رو دے خلکو مسالہ رو دے انسانیت مسالہ رو نو بدا سلسلہ کے منگ دا غنڈا رو غختی ہوا چی مختلف تجویزونو بند غور رکو و خلکو لسہولیت ورکو زما کوشش دا ہو چی کاډوال او زیات کاډي او زیات خلک به کور نه شي چې دا خلک چې کوم متي دي اسه متي دي چې دا واپس لاړ شي او آلتا چې کوم په کورونو کې چې غوا کوم مشکلات دي هغه مشکلات ختم کو او زه کوشش کوم چې د خپل 44 علاقې دوره وکم چې په کوم ځای کې اپریشن هم یز به سکیورټي فورسز لا دا درخواست کوم چې زه په موقع موجود شم د خلکو د مشکلات وځل وکم.
د دغه غونډې په محل د باړي او ځای مشر عبدالحنان پردي هم خپل خیالات څرګند کړل او وی ویل
پنورا فاټا کې ډېر تکلیف دی خو مو خبرې جنسه تقریبا و کال او شو چې مو د کرپیو د حالات سره مخ دی روزګارم نشته ژوند هم نشته بچین د تعلیم نه وتل مدرسې سکولونه ختم دي هسپتالونه نشته مول ډېر زیات تکلیف دی دومره زیات تکلیف دی چې هغه په وینا سره هر څه د لیدو سره غواړي نو مو د خواسته چې د حالت ته پوره منشي او داسې حالت لراشي چې د مو خلک خپل واپس خپلو کورونو لاړ شي او پوره من شکل په خپلو کورو کې واوسیږي.
په یاد غونډه کې یو مستقل جرګه هم وټاکل شوه چې دا به په روان وخت کې د باډې سیمې د کشالي او د بې کوره شوو خلکو د ستونزو د حل په لړ کې لوړ پوړو چارواکو سره لیدل کتل کوي. یاد دی وی چې دغه غونډه په داسې حال کې وشوه چې په تیراو باډه کې د اکتوبر د 14 نیټې نه د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل شوي دي او پوځ ادعا کوي چې عملیات د وسلوالو پر ضد په کامیابۍ سره روان دي. فرحات شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجره
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
دو میاشتونه زیاته موده کیږي چې په اسلام آباد کې د پاکستان عوامي تحریک او همدارنګه تحریک انصاف د ګوندونو لخوا د حکومت پر ضد مظاهرې روانې وي او دغو مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کېده چې استعفا دې ورکړي. اوس خبر دا دی چې د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری پرون ماخام په خپل وینا کې په خپل پلویانو غږ کړ چې نور دې خپل کورنۍ ته ستانه شي. له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه را سره ده. احمد الله قادری صاحب خو په خپل لومړنۍ ویناو کې ډیر په زغر د وویل چې ترسو نواز شریف استعفا نه وي ورکړي نو دې په خپل مظاهره او دغه درنه یا ناسته چې دا به نه ختمي څه شه دې باعث وګرځید چې دې خپل مظاهره ختمي؟
نجیب عامر څنګه چې تاسو مو ویلا چې ډاکټر طاهر القادری چې د روان کال د 14 اگست نه د لاهور نخپل د انقلاب مارچ په نوم سره د درنې تابع کړی و هغه چې کله اسلام آباد ته راورسېد نو په اول ورځو کې قادری صاحب خو همدا قسمه بیانونه ورکول چې تر څو پورې حکومت نه ختم شوه نو موږ به تر هغه وخت پورې د دې زینه نه پاتو موږ د درنه به هم د شان جاری وي. خو نه شپېته ورځې پسته یعنی 13 ورځ ډاکټر طاهر القادری چې کوم دی هغه خپل پلویانو ته ویلا چې بس تاسو اوس خپل کورون ته لاړ شئ او د دینه پسته به زمنګ د درنې چې کمی دي دا به اوس موږ د اسلام آباد نه ختمو خو دینه پسته به زمنګ د درنې د ملک په مختلفو خاورونو کې موږ دوه ورځې درنې ورکو لکه سبا چې کوم دی هغه د سر په خیبر پختونخوا په ابتاباد خار کې به دې درنه ورکي کوم چې به دې ویل دوه ورځې به جاري چې په یو ورځ به ورزو هغه ته به وینا کوو هغه شپه بال تک او په سبا ورځ به بیا درنه ختمو یعنی دوه ورځې به درنې جاري. او طاهر القادری چې کله اسلام آباد ته راتلو هغه هم دا خبره کوله چې د دې موجوده حکومت د خاتمې د قومي حکومت د جوړولو او په ماډل ټاون لاهور پیښه کې چې کوم کسان وژل شي او د هغه قاتلان تر څو پورې سزا نه وي ورکړی شوی تر هغه وخت پورې موږ د دې اسلام آباد نه نه پاتو. خو دلته په پاکستان کې اسلام آباد کې چې کوم کارپوهان دي هغه هم دا خبره کوي چې د قادری صاحب آیا حکومت سره صدا سي مذاکرات وشو خو ولې حکومت وایي چې موږ خو قادری سره خبرې اترې روانې وي خو داسې څه مطالبې ولا موږ نه دي منلي لکه د ریلوي وزیر چې کوم دی چې موږ داسې څه مطالبې نه دي منلي باقي د هغه خپل خوخه د ناس تو ستړي شو واپس درنه ختم کړو حکومت.
احمد الله درته وایي چې د قادری صاحب لخوا د مظاهرو یا د پرلت غزول یا د درنو ختمولو د تحریک انصاف په درنې باندې څه تاثیر غورځېدلی دی ځکه حکومت څه وایي چې د طاهر القادری چې څنګه ستړی شو همدارنګه دوی همدا تمه د عمران خان او د هغه د پلویانو نه هم لري؟
بالکل نجیب عامر بالکل صحیح خبره مکله حکومت هم دا خیال لري چې څنګه قادری صاحب ستړی شو هم د قشانت به عمران خان هم په خپل لاړ شي. خو عمران خان 13 ورځې کله قادری صاحب بیان ورکو چې لکه موږ خپل درنه ختمو د هغې وروسته عمران خان هم دا وینا وه چې موږ به هیڅ چرته نه ځو او زموږ درنه به همدلته جاري او موږ به په دې ځای کې ناست یو او تر هغه وخت پورې به زموږ دا درنه جاري چې تر څو پورې حکومت نواز شریف استعفا ورنه کړي. خو عمران خان دغه شان خبرې خو به طاهر القادری کولې هغه لاړو اوس به کتلی شي چې عمران خان څه پوزیشن دی آیا دا واقعي تر نواز شریف استعفا پوری کینی کنه دا هم ستړی کیږي او دا هم خپل درنه ختمي خو عمران خان خو بیګا دا خبره کوله چې موږ درنه به جاری وي
نو د قادری سے پلویان چې دی دوی د اسلام آباد نه کډه راون غړل او کورنو تر روان دي
بالکل ادی قادری صاحب ته پرون ویل چې شپې د شپې د اسلام آباد ته دوی او بزا خیمه زکه چې ډېر زیات خیمه په ډی چوک کې لګولې او خپل خیمه لري کوي نو دوی تر د زیاتره خیمه کرسی او نور چې کوم دکانونه دوی واړه لګولې او مختلف ځایان هغه ټول لري کول دوی هر څه تړلې دي او د قادری صاحب زیاتره پلویان چې کوم دی هغه د غزینې روان شوی دی ولی پرون د دې اعلان وروسته قادری صاحب پلویان چې کوم هغه کې لکه ډېر زیات خوشاله په دې اعلان باندې اول خو زموږ دا خیال وکړ قادری صاحب داسې اعلان وکړي چې دیشي پلویان خوشی خو هغه ډیر زیات خوشاله او هغه دا وینا کوله چې مطلب زمونږ ډیر وخت وشو مونږ انقلاب مارچ د پاره راوتی او مونږ خپل مقصد ترلاسه کو خو هغه مقصد معلوم نشو چې آیا دای کوم مقصد ترلاسه کو
ډیر زیات مننه په اسلام آباد کې د ماشاءالله ډیر خبريال وو چې تاسو خبرولې چې د پاکستان عوامي تحریک خپل احتجاج ختم کول اسلام آباد د دوی پلویان روان دي بل پلو د پاکستان وزیر اعظم خپل وزیرانو او حکومتي چارواکو ته ویلي چې په دې اړه د بیان ورکولو کې د احتیاط نه کار واخلي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په پاکستان کې خبريالانو د ای آر وای په نوم د یو شخصي تلویزیون د خبرونو په موقتی ډول د ځنډولو په خبرګون د دغه هیواد د برېښنایي او چاپي رسنیو د سارنې د ادارې پیمرا پر ضد مظاهره باندې لاس پورې کړي د پیښور خبريالانو هم پروند د پریس کلب په وړاندې مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې د رسنیو ازادي دی یقیني کړي زموږ همکار غلام غوث له پیښور نو تفصیل تاسو ته په دې راپور کې وړاندې کوي او راپور د مظاهره په غټ پیلېږي
څور چې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د پاکستان
په ای آر وای نیوز د بندیز په لړ کې په پیښور کې د خبريالانو د مظاهره پر مهال د پیښور پریس کلب مشر ناصر حسین مشهد ریډیو ته وویل
څنګه چې موږ مخکې پروټیسټ کړی دا جوړ حواله سره اوس هم ای آر وای چې کوم انتظامیه زموږ یقین دانی ولا وکړو چې دې بحاله لپاره موږ هر قسم سټرګل وکړو او جد جهد وکړو چې کوم میډیا اونرز دي دې له پکار دا یو ضابطه اخلاق جوړ کړي چې دا چې موږ پروګرام مسنګ وکړو او خپل اختلافات چې کوم دي کنه پته کې مارا والی او یو طریقہ کار به جوړ کړو ان شاء الله چې کوم دا مفادات جنگ کوم روان ده ان شاء الله دا ختم بشي
د دینه وړاندې هم په یو بل شخصي ټلویزیون جیو باندې دا ډول بندیز لګول شوی وو او په جیو باندې د بندیز او په اسلام آباد کې د حکومت په ضد د مظاهرو وروسته په پاکستان کې د رسنیو د ادارو ترمنس یو ډول اختلاف رامنځته شوی وو په پیښور کې د سه‌شنبه په ورځ په ای آر وای نیوز د بندیز د پیښلې په خبرګون کې د مظاهره پر مهال د خبريالانو د ټولنې خیبر یونین مشر نصر محمود مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د رسنیو ترمنز اختلافات په اصل کې د مالکانو ترمنز اختلافات دي او په کار د خبريالان خپل منځ کې اتفاق وساتي
او زه بده وایم چې صحابیان نه دي ډیوایډ بلکې مالکان ډیوایډ دي او دا د مالکانو سازش دی چې هغه صحابیان ډیوایډ کوي او زما صحابیانو ته ټول تنظیمونو ته خواست دی چې کم از کم خپل د اتحاد ساتي د مالکانو جنگ په خپل ځای خو موږ به صحابیانو ته د حفاظت او دغه د حقوقو حفاظت کوو دغه لپاره موږ یو یو او یو به یو
په پیښور کې په ای آر وای نیوز د بندیز په لړ کې په مظاهره کې د ځینی سیاسي ګوندونو مشرانو او کارکونانو هم ګډون وکړو او د عوامي نېشنل ګوند ولی ګروپ یو مشر پر توپان مشال ریډیو ته وویل چې یو تن یا یو سیاسي ډله یا حکومت د یوې مطبوعاتي ادارې د نشریاتو سره د اختلاف لرلو حق لري خو په یو مطبوعاتي اداره هم بندیز لګول نه دی پکار
موږ د پریس کم دی او د ای آر وای یا جیو یا بل کوم چینل چې پاغه باندې پابندای چې کوم دی اره وچ دا پاغه دی باندې چې چپکی وای هغه سره زمونږه اتفاق ضروري نه دی خدا هغه خو ته چې خپل چینل وچلای دی ته ازادي وای
د پاکستان په بیلابیلو خاريو کې دا ډول مظاهره د هغې رښتو تر سره شوې کله چې په پاکستان کې د میډیا د سارنې ادارې پیمرا په ای آر وای نیوز باندې د 15 ورځو لپاره 13 ورځ بندیز ولګولو او د عدلی په ضد د یو پروګرام په وجه د یادې ادارې لایسنس د 15 ورځو لپاره منسوخ کړو
د پیښور د خبريالانو د مظاهره راپور موارد زمونږ تیروتنه و چې د راپور سو سنیو زندې د بخنه مو قبول کړي ل یوې د میروسته بیا حمله تاسو سره یو د تاریخ پانا
اداره د پښتونخوا صوبې زور نوم
بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے وہ تبدیل دے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا سے ونٹر کیپٹل چ ہو نہ بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دیر زر ل مشال ریڈیو نا تاسو د مشال رادیو د یوې خبرونه چې زر به تاسو ووري او کوربه به زموږ همکار خالد خان وي اعلان ووريده د خبرونه په دې برخه کې د استاد اول میر په واسه کې تاسو لپاره یو سندره لرو وایوره
اوت چه پکی اسے آغا پور بہو پورم بانا لگ ادرے گا چے ادے کم دا تو روس کر بو سیل لگ ادرے گا چھ ادے تم دور بہ بورم اوت چه پکی اسے آغا پور بہو پورم بانا نسیم کدا وسن پا گلشن نشو نزار نسیم کو دوسل پپلشن نشو نظار دل تم میں چپری سیزی آغا اور بہو بورم دل تم میں چپری سیزی آغا اور بہو بورم اوت چپ کی اسے آغا اور بہو بورم بانا بانا میں سیل دبلو دستنور بہو بورم اوت چه پکی اسے آغا پور بہو بورم بانا تکل ندے چشم دے پدرشل کے قربانی کل ندے چشم دے بدوشل کے قربانی کنگدا پیدا نشو چرتا پور بہو بورم کنگدا پیدا نشو چرتا پور بہو بورم اوت چپ کے اسے آغا پور بہو بورم بانا بانا میں سے دبلو دے سنور بہو بورم اوت چپ کے اسے آغا پور بہو بورم بانا آفز دبی دردان پسین در زمنو آفز دبی دردان پسین در زمنو شریک میں چپ غم شینو
د استاد ولمیر پواس کی د نصر الله حافظ کلام تاسو اوریدو نه نیمې بجې شوې دي یعنی ساجمل سټوډیو ته راغلې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي
د پاکستان په صدا کوي چې په شمالي وزیرستان کې نور اتیش د وسلوال وجري دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی دی چې په شمالي وزیرستان په سیمه د تاخیل کې په هوایي بریدونو کې اتیش د وسلوال وجري چې باقي بهر ملکی وسلوال هم شامل دي. وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي دي د افغان جهاد پالیسۍ په سیمه او نړۍ کې امن ته سخت زیان رسولی دی. نوموړي دا خبرې تېره ورځ د کوټي په سټاف کالج کې کړی دی. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په بولان سیمه کې نن سهار د سرحدي پولیسو په یو کمانډان حمله شوې چې په کې درې پولیس زخمیان شوې دي. د هلمند والی ویاند عمر زواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې حمله کې د سرحدي پولیسو کمانډان سلطان محمود ته زیان نه دی اوښتی. تحریک طالبان پاکستان اعلان کړی دی چې د دې ډلې ویاند شاهد الله شاهد له خپلې دندې ګوښه شوې دي. دا اعلان پرون د تحریک طالبان پاکستان لخوا د دې ډلې په پاڼه شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې پر ضد د جګړې لپاره د ګاونډي هیواد عراق ملاتړ ته تیار دی. روحانی پرون په تهران کې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ته وویل تهران به عراق ته د سلاکارانو وسلو ورکول جاري وساتي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي ثبوتونه ښایي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې لخوا د عراق په یزید مذهب اقلیتونو بریدونه د نسل کشۍ یوه هڅه ده. او د عراق په بغداد کې د شیاګانو په سیمه کې په دوه موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. دا چاودنې پرون په شمالي ضلع تلبیا کې د ګاړو په یو پارک کې شوي چې پکې لږ تر لږه 30 کسان زخمیان شوي هم دي.
انیس اجمل وا چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه چې زموږ همکاري رابعه اکرم خان لوستي.
د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې د وزیر اعظم د کامی سلامتیا او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز زخلیلی کې چې پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې رامخته شوې پیښو په نتیجه کې به د پاکستان او ایران تعلقات نه خرابېږي، ځکه چې داسې قسمه پیښې ځینې عناصر کوي د چا خلاف چې سخته کاروایی شوې ده. ادارې وایي د ایران پوځ ډیپټی چیف آف سټاف بریګیډیر ویلي دي چې پاکستان که د وسلوالو کاروایی ونه دروله نو د ایران پوځ به د وسلوالو خلاف خپله کاروایی کوي. ادارې په وینا د ایراني پوځ افسر دا بیان سنګینه دی. ګاونډي ملکونه دي نو پکار ده چې تعلقات دې حد پورې نه رسی، بلکې دواړو ملکونو نه په یو ځای کار کول پکار دي. ادارې زیاتوي د ایرانی چارواکو سخت لهجې نه دا ښکاري چې د پاکستان او ایران په سرحد حالات صحیح نه دي. خو د حالاتو تقاضا ده چې ایرانی حکومت د منطقي حالات مخې ته کی دي او د دې نه پس سره د عمل ظاهر کړي. ادارې وایي په اصلي توګه د دواړو ملکونو چارواکو ته د خبرو اترو د لارې داسې حکمت عملي جوړول پکار ده چې د څه په نتیجه کې د شرپسند عناصرو خاتمه وشي. ادارې اخیره کې لیکي پاکستان دا وخت شمالی وزیرستان په اپریشن کې مصروف دی او بل اړخ ته په مشرقي سرحدونو ورته هم د مسلو مخه ده. بلوچستان کې هم ځینې عناصر حالات خرابوي، نو په دې حالاتو کې پاکستان له پکار ده چې د ایران تحفظات لري کړي او ایران له هم پکار ده چې راپارونکي بیانونه ډډه وکړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي بجلی په نرخونو کې په پټه د اضافه کولو نه پس د سینټ او اپوزیشن غړو په حکومت تنقید کړی دی او ویلي دي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه کم شول خو دلته پېټرول مصنوعاتو او بجلی نرخونو کې اضافه روان. ادارې وایي حکومت کله بجلی په نرخونو کې اضافه کوي نو وجه یې ادا وړاندې کوي چې د دې اثرات به په اولس نه غورځېږي، خو اصل کې هم اولس دا اضافي خرچه برداشت کوي. ادارې زیاتوي غیر ملکي مالیاتي ادارو نه قرضې اخستو او بیا قرضې ادا کول لپاره دا د حکومت ناقصه حکمت عملي ده چې له وجه یې په ملک کې د بجلی فی یونټ 45 روپۍ باندې خرڅېږي. ادارې په وینا 13 میاشت کې د اولس نه زیات بلونو په مت کې 70 روپۍ ترلاسه کولو خلاف لا احتجاج هم ختم شوی نه دی او دا نوې اضافه مخه تراغله. ادارې اخیری کلی کې وزیر اعظم د زیات بلونو په مت کې اولس ریلیف ورکولو په اړه هدایت جاری کړی وو، خو دا غي باوجود کبه پټه اضافه د بجلی په بلونو کې کیږي نو د دې نه په ممکنه طریقه ډډه کول پکار ده. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې دا وړومبه موقعه نه ده چې د بجلی په بلونو کې اضافه وشوه، بلکې اوس هر میاشت د بجلی په بلونو کې اضافه کیږي. ادارې لیکي دا وخت د یو عام تن د آمدنۍ یو غټه برخه د بجلی په بلونو خرچ کیږي او د هرې ورځې اضافه له وجې د یو ښه آمدنۍ هم د مشکلاتو ښکار دی. ادارې وایي په زید دي چې حکومت خپل اخراجاتو کې کمی راوستي وي، د کابینې اراکینو په تنخواګانو او مراعاتو کې اضافه کوي. ادارې وایي نو دا ټول صورتحال به اخر اولس کره پورې برداشت کوي، پکار ده چې حکومت خپل فیصله واپس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د بخنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د ای آر وای په نامه د یو شخصي ټلویزیون خپرونې چې په دې وروستیو کې د پیمرا په امر بندې شوي زر د بحاله کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا دې موضوع ته کتنه کړې ده چې افغان ځواکونه دا مهال څومره پیاوړي دي او د وسلوالو د مقابلې څومره ظرفیت لري. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته اجمل وړاندې کوي.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې پیمرا د یو شخصي ټلویزیون د جیو ټلویزیون نشریات بند کړی و چې وروسته پې د مختلفو ادارو لخوا غبرګونونه مخې ته راغلي وو. دا وخت پیمرا د یو بل شخصي ټلویزیون ای آر وای نشریات بند کړی دي. د بخنې نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل هم د داسې یو موضوع په اړه مقاله خپره کړې ده چې وایي په فوري توګه د ای آر وای نشریات بیرته خلاص کړل شي، ځکه چې پاکستانی چارواکو سره داسې هیڅ جواز نشته چې د خپلو سیاسي مفاداتو په خاطر د میډیا د مختلفو څانګو نشریات بند کړي. په پاکستان کې صحافیان د هر اړخ نه د خپل کار ترسره کولو په وخت د بریدونو، بې ځایه پتنګولو، تختونو او وژنو سره مخ دي. په جون میاشت کې پیمرا د جیو ټلویزیون نشریات هم د 15 ورځو لپاره بند کړي وو. دا د هغې وروسته ده چې جیو ټلویزیون د خپل یو خبریال د وژنې د ناکامه هڅې تور په یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي پورې کړو. مقاله لیکي داسې خبرونه هم خپره شوي وو چې جیو ټلویزیون د پوست تر فشار لاندې دی. د جیو ټلویزیون نشریات هم په پاکستان کې زیاتره خلک ګوري. که څه هم د جیو ټلویزیون نشریات اوس بیرته خلاص کړل شوي دي، خو په ځینو ځایونو کې دوی اوسم محدود دي. د دوی زیاتره کارکوونکي د ناپیژندل شوو کسانو لخوا د بریدونو او د بې ځایه تنګولو شکایتونه کوي چې د دوی په فکر امنیتي چارواکي او د جیو ټلویزیون د پوست خلاف د مبینه خپرونو له وجې داسې خلک هم کېدای شي چې د پوست سره همدردي لري. د بخنې نړیوال سازمان یو سیړونکي مصطفی قادری وایي چې صحافت په پاکستان کې یو خطرناکه شوبه ده. پر ځای لدی چې د خبریالانو د بیان په ازادۍ کتغن ولګول شي، د پاکستان چارواکو له پکار ده چې د دې خبریالانو تحفظ لپاره نور ګامونه پورته کړي چې دا شان دوی خپل جایز کار ترسره کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو او د افغان ځواکونو د صلاحیت موضوع راخیستې ده. مقاله لیکي افغان ځواکونه اوس تر ډیره د طالبانو سره د مقابلې صلاحیت لري، خو د ورځپاڼې په خبره افغان امنیتي ځواکونو کې یو شمېر کمزوري او سمشته. اره میاشت 2% پوځیان بغیر د رسمي رخصتۍ اغېستو د کار د ځای څخه ځي او بیا بیرته کار ته نه ورسي، چې دا مهال د افغانستان کې یو لویه مسأله ده. داسې ګنګوسي هم دي چې افغان ملي پوسټ د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له طالبانو سره معاهده کړې چې په یو بل کار نه ساتي، چې له وجې یې د افغان ملي پوز او پولیسو ترمنځ سات او تریخوالی زیاتیږي، چې دا شان د حکومت اختیار د نورو ښارونو په خوشا کې کمیږي. مقاله لیکي د تیر کال پرتله د روان کال نه داسې څرګندېږي چې په جګړه کې د طالبانو زیات شمیر جنګیالي وو. د امریکا د هوایي ځواک په کاروایانو کې د کمی راتللو وروسته اوس د طالبانو ویره کمه شوې ده او دوی په څرګنده او زیات شمیر کې خپلې کاروایانې ترسره کوي. مقاله لیکي د جګړې د غیر متوقع شدت له امله ایساف په دې مجبوره شو چې د هوایي د کم استعمال فیصلې ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په خپل لومړي سفر چین ته ځي، د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چین په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستلو کې مهمه ونډه لرلی شي. خلیلزاد چې د مشال رادیو افغان څنګه سره خبرې کولې، دا یې هم وویل چې افغانستان د چین په مرسته په خپله خاوره کې د پانګې اچونې لپاره هم لارې لټولی شي. تفصیل د ملالۍ بشیر نه.
زلمی خلیلزاد چې په افغانستان، عراق او ملګری ملتونو ته د امریکا پخوانی سفیر چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دور کې افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس ځانګړی استازی هم وو، په دې باور دی چې چین کولای شي په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا هیواد د فاصلې له نظره افغانستان ته ډیر نږدې دی او له افغانستان سره ګډه پوله لري، نو له دې کبله کولای شي د خپلو پروژو په اسانۍ سره څارنه وکړي. دوهم دا چې چین د افغانستان د معدنو په برخه کې د پانګې اچونې لیوالتیا لري او د افغانستان له حکومت سره یې د مس عینک پروژه لاسلیک کړې ده. که هر څه د دې پروژې کار په بشپړه توګه ښه نه دی روان، خو که دا پروژه ترسره سي د افغانستان په کورني عوایدو کې به د سلګونو ډالرو اضافه وسي. له بلې خوا چین کولای سي د امریکا او سعودي عربستان په مرسته پر پاکستان فشار راولي تر څو دا هیواد طالبان د سولې د مذاکراتو میز ته کښینوي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا په افغانستان کې د سولې نشتوالی د پاکستان د ځینو امنیتي ارګانونو له لاسه دی.
چین یک کشوری است که بالای پاکستان نفوذ داره، یک دوست سقلجشی پاکستان.
چین یو داس هیواد دی چې پر پاکستان نفوذ لري او لسی زوره هسی د پاکستان ستراتیژیک ملګری هیواد دی. که چین د پاکستان او افغانستان د خپل منځي اړیکو د شوالی ملاتړ وکړي، نو د سولې په بهر کې د برخه اخیستو او له جګړې د لاس اخیستلو لپاره پر طالبانو د فشار پر راوستلو کې مثبت رول لوبولای سي. چین کولای سي د امریکا له نفوذ سره یو ځای پر پاکستان فشار راولي او دوی دې ته آماده کړي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره خنډ نسي او طالبان تشویق کړي اور باندې ومني او پرې فشار راولي چې د سولې په بهر کې برخه واخلي. شاغلی خلیلزاد زیاته کړه چې د دې کار بریا د افغانستان د حکومت له ستراتیژي او پلان سره تړاو لري او هر څومره چې د افغانستان ستراتیژي او پلان شوي د بریالیتوب کچه هغومره زیاته ده.
نقطه ضعیف در افغانستان در گذشته به فکر
په تیر وختو کې په افغانستان کې ضعیفه نقطه د افکارو کمی نه و، بلکې د یوې ستراتیژي او پلان او د دې پلان او ستراتیژي د تعقیب نشټوالی و. زه هیله من یم چې نوی حکومت په دې برخه کې تر پخوانی حکومت ښه کار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست محمد عمر داودزی هم ویلي چې افغانستان غواړي د چین له نفوذ څخه په کار اخیستلو سره پر طالبانو فشار راولي. شاغلی داودزی چې په نوي ډیلی کې د امنیتي کانفرنس تر څنګ خبریالانو ته خبرې کولې وویل چین په خپله په دې هیواد کې د سختري زله لاسه اندېښمن دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د اعلامیه له مخې اشرف غنی احمدزی به چین ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له مشرانو سره د لیدلو سره له تاجرانو او پانګه اچونکو سره هم وګوري او د نړیوالو او سیمې د ستونزو د کارپوهانو سره به د ګردی میز په غونډه کې برخه واخلي. جمهور رئیس احمدزی راتلونکي اونۍ د درو ورځو لپاره چین ته ځي. د افغانستان د جمهور رئیس په توګه له لوري وروسته دا بهر ته د ولسمشر لومړی کاري سفر دی.
ملالای بشیر و امریکای د ترکی هغه اقدام ستایلی چې د عراقی کوردانو شام ته پرسوالو کې مرسته کوي. سواغویلته د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد د کوبانی خار د خلاصولو لپاره وجنګیږي. ترکیه د کوبانی خار د موثری د ختمولو په مخه د دې پریکړې اعلان کړی دی. د اکتوبر په 13مه د امریکای او ترکیه ولسمشرانو باراک اوباما او رجب طیب اردوغان د ټلیفون په کرخه په خبرو کې د کوبانی خار وضعیت سیړل. نو تفصیل د اسرائیل ممنا.
امریکای د ترکیه هغه پریکړه ستایلی چې له مخې یې استنبول او عراقی کوردی سرتیرو ته اجازه ورکړه چې کولای شي د دوی د هیواد د لارې شام ته ولاړ شي. چې دارنګ په شام کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د محاصره شوی خار کوبانی په خلاصولو کې د شام د کوردی سرتیرو مرسته وکړي. د ترکیه د بنو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د ګل پورزو په انقره کې د حکومت د پالیسۍ بدلون اعلان کړ. چاوش اوغلو خبریالانو ته وویل د مسلې په اړه خبرې روانې دي، د په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. البته زیاته یې کړه موږ کله هم نه غواړو چې کوبانی خار د وسلوالو لاسو ته پرېوځي. د امریکا د بانو چارو وزارت مرستیالې ویاندی ماری حرف پرون ویل موږ د ترکیه د بانو چارو وزارت لخوا د دغو بیانونو هرکلی کوو. همداراز پرون په جاکارتا کې د امریکا د بانو چارو وزیر جان کیری په ایشیایي هیوادونو غږ وکړ چې د داعش وسلوالو د مخنیوي په لړ کې هلې ځلې توندې کړي.
زه غواړم چې ډیر په احترام سره خپلو اتحادیانو ترکانو ته وایم چې مونږ د هر قسمه ترګری ډلې او په ځانګړي توګه د پی کے کے په اړه دوی ته د ورپی خننګونو د مخالفت د بنیاد نه خبر یو.
د عراق د کوردستان د خود مختار سیمې د ملیشه ځواکونو پېشمرګه وزارت جنرال سیکرټری جبار یاور مشال ډیو ته ویل دوی چمتو دي چې ترکی له لارې محاصره شوی خار کوبانی ته جنگیالي او درنې وسلې واستوي.
که خدای ته منظور وي نو لکه څنګه چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی موږ چمتووالی نیسو چې درنه وسله او پېشمرګه ځواکونه د ترکیې له لارې کوبانی ښار ته واستوو چې دا رنګ د خپلو ورونو او وطلانو مرسته وکړو او د هغه ښار دفاع وکړو چې حمله پرې شوې او محاصره ده.
خو د پېشمرګه یو ویان ویلی دی چې یوازې په شمالي عراق کې تربیه شوي د شام کوردي سرتیري به شام ته لېږدول کېږي نه چې عراقي کوردي سرتیري. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د ګل پورز ویل د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړو کې به هیڅ ځمکنی بهرني عسکر له عراقي ځواکونو سره په جګړه کې مرسته ونه کړي. په عین حال کې د امریکا د پوځ مرکزي کمانډ وایي امریکایي ځواکونو د خالي اتوار په ورځو کوبانی خار ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد بمباري کړې. خو د دې باوجود د امریکا پوځ وایي د دوی لومړیتوب عراق دی، چیرته چې داعش وسلواله ډله د بغداد په شمال او غرب کې په سنی میشتو سیمو کې خوره شوي. د امریکا مرکزي کمانډ وایي د دوی پوځیانو د عراق فلوجه او یو بل خار سره نږدې د داعش وسله والې ډلې پر ضد شپږ هوایي بریدونه ترسره کړي دي. دوی زیاتوي دغه بریدونه د عراقي ځواکونو، فرانس او برتانیا په همکارۍ ترسره شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په روانه اونۍ کې د ایران او پاکستان ترمنځ په شریکه پوله د ډزو نه پس دواړو هیوادونو د مقابل لوري سفیر خپل د بهرنیو چارو وزارت ته وغوښت. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دواړو خواوو ترمنځ د کړکېچ اصلي لامل د جنډالله وسله واله ډله ده چې په یو ډول په دواړو ملکونو کې فعاله ده. د مشال همکار اسرالله مومن په دې موضوع کارپوهان راغږولي او یو راپور یې جوړ کړی چې اوروي.
څو ورځې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د پاکستان سفیر ورغوښتی و او د ایران سیستان بلوچستان ولایت ته یې د ترهګرو وسلوالو یاغیانو د ورتګ مخنیوي غوښتنه ترې کړې وه. تر دې یو ورځ وروسته په همدې تړاو پاکستان په اسلام آباد کې د ایران سفیر څخه په دې اړه وضاحت غوښتی و. په کوټه کې خبریال شهزاد ذوالفقار وایي د ایران دولت مخالفه سختدریزه وسلوال د بلوچستان په نورو برخو او په خاصه توګه مکران سیمه کې بلوچ ځوانان د سختدریزۍ پر لور راړي او لزان سره یې ملګری کوي او دارنګ بیا هغوی په بلوچ بلتون غوښتونکو او د پولی پوری غاړي په ایرانی امنیتی سرتیرو بریدونه کوي. دغه په خبره په بلوچ ازادي غوښتونکو بریدونه د پاکستانی ریاست په ګټه دي، نو ځکه ایران دا تورونه لګوي چې پاکستانی ریاست د یادو سختدریزو وسلوالو ډلو مرسته کوي.
ایرانی ډیسیژن ټراول دي ولې په هغه یو ګروپ جوړ کړ دي، په هغه ګروپ کې پاکستانیان هم شته، ایرانیان پاکستانیان چې په هغه ګروپ کې دي هغه خپل انټرست لپاره کار کوي. هغه انټرست بیا د چا دی؟ د حکومت انټرست هم شته چې ملیټنټس دا بلوچ ایتنیک ملیټنټس هم ته وایي، که تاسو سپریټس ورته وایي، آزادي پسند ورته وایي، هغوی خلاف خوځندي دي. دا د دوی انټرست دی، دا ملیټری اسټبلیشمنټ انټرست دی. بیا کوم چې صحیح سوال دی، کم ایرانی ڈسیڈنٹس بھی اگر خپل مفاد دپارا چی یو پروٹیکشن ورته ملاوی جی، لوجسٹک سپورٹ ورته ملاوی جی، یا لوجسٹک سپورٹ اگر لوکل گروپ سرا چی دی اگوی دغه کی، نو اگوی کا بارڈر اخوا ته ولار سی، کا بارڈر اخوا ته ولار سی اگر خپل کار کین.
شہزاد ذوالفقار وای تر ټولو خطرناک خبر ادا دا چی کی دی شی په بلوچستان کې لروان حالاتو ځینې نړیوال قوتونه ګټه پورته کړي او دارنګ سنی شیا پسادات راپورته کړي، کوم چې باندې اوازې د ایران بلکې د پاکستان لپاره هم خطرناک وي. د دې په خبره د اسلام آباد او تهران ترمنځ د کړکېچ لوجبه ډیر تاوان د بلوچستان خلکو ته ورسیږي.
ډیر ډیر خراب اثرات دي. یو اثرات خو دا دی چې لوکل خلک سفر کوي، لوکل خلک بس ډیر سفر کوي چې دا ایرانی خپل بارډر پوینټس بند کړي. ستا ګرد مکران چې دی، دا ټایم مکران ګرد، ستا مکران، ستا واشوب ډیسټریکټ، چاہی ڈسٹرکٹ، بارڈر ڈسٹرکٹ، خاران ڈسٹرکٹ، کم از کم درے سلور پنجا شپش او ڈسٹرکٹ اتھا ڈسٹرکٹ چدی بیس متر کیجی ان ڈائریکٹ چیغا دنن انٹیریئر بلوچستان دیگا متاثر کیجی ایرانی آئٹمز چدی، یعنی یو ٹماٹر کچھ سرا کراچی سرا اولار سی اگر یو کلو چدی انتا پدرے سو روپی بخر سیجی.
دا مشال ریڈیو دا.
پاکستان چې د نړیوالو غوښتنو باوجود په شمالي وزیرستان کې عملیاتو ته زړه نازړه و، خو اخر هم په دې وروستیو کې دغه سیمه کې عملیات وکړل. اوس وایي د عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان زیربنایا انفراستراکچر تباه شوی او د بیا رغونې لپاره دوی نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. پامیر سایل په یو تفصیلي راپور کې د دې پوښتنې د ځواب د موندلو هڅه کړې چې آیا پاکستان نړیوالو مرستو ته پلمه جوړوي او که رښتیا هم نړیوالې مرستې په بیا رغونه لګوي.
د پاکستان د سرحدي سیمو او ریاستونو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله زیربنا یا انفراستراکچر وران شوی دی او دا چې هلته باید هر څه له سره جوړ کړل شي. له بي بي سي سره د ځانګړې مرکې پر مهال بلوچ ویلي حکومت پریکړه کړې ده چې له نړیوالو مالیاتي ادارو د شاوخوا یو نیم سل اربه پاکستاني روپیو مرسته وغواړي چې په شمالي وزیرستان کې د بیا ودانۍ کارونه ترسره کړي. تر شمالي وزیرستان مخکې په جنوبي وزیرستان باجوړ، کورما، مومندو، خیبر او سوات کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي دي. پښتنه دا ده چې حکومت په هغو سیمو کې د بیا ودانۍ او بیا رغونې کارونه تر اوسه په څه ډول پر مخ بیولې دي. د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر انجینر شوکت الله د باجوړ په مثال ورکول وایي چې هلته یوازې لس زره کورنیو ته د کورونو د بیا ودانۍ
ودانۍ لپاره پیسې ورکړل شوی دی.
چا چې کورونه وران شوی هغې تعداد خو ډېر خو لس زره فیملی شته. په دې کې 4.5 لک روپۍ کیش ګرانټ مونږ یو یو فیملی ته ورکړی و. چا چې فلي کورونه ډیمالش شوي او د چا چې پارشلي کورونه ډیمالش شوي وو هغوی ته 1,60,000 روپۍ میلاو شوي دي. او دا صرف باجوړ کې میلاو شوي او دا د کورونه دي.
انجینر شوکت الله وایي دی چې کله گورنرونو د خپل کار په موده کې یوازې دا وکړی شول چې د ناورینونو انتظام د قبایلي سیمو او صوبایي ادارو په مرسته سروېګانې وکړي او کار یې پیل کړ. د ده په خبره اوس په قبایلي سیمو کې د انفراسټرکچر د بیا ودانۍ کارونه ورو روان دي.
د هغې دپاره سیسټم هم چې جوړ کړی دی د پی ډی ایم ای په تھرو او د ایف ډی ایم ای په تھرو هغه سیسټم جوړ دی برابر دی. خو په هغې باندې اوس کار کول پکار دي. نور انفراسټرکچر چې دی لکه کوم روډونه خراب شوي هغه په ریګولر ای ډی پی کې کیږي یا کوم سکولونه تباه شوي هغې پروسس هم ډېر سلو دی.
له کورمې ایجنسۍ د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توری په خپله سیمه کې تر عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او بیا رغونې لکاره مطمئن نه ښکاري.
مخکې 2 اربع روپۍ پیکیج اعلان شوی او باقي 1 اربع روپۍ میلاو شوي او د کومو خلکو ته چیکونه میلاو شو او مطلب کورونه یې شروع کړو. چا ته مطلب دویم چیک نه دی میلاو او چې کوم مطلب پیمنټ
ساجد حسین توری وایي د بیا ودانۍ کارونه د پولیټیکل انتظامیو په ذریعه حکومت کوي او د قبایلي سیمو لپاره د ناورینونو انتظام اداره د بیکوره کړل شوی مرسته کوي.
دا څوار خو کوم نه دا هو چې پرټیکلی کوي باندې چې کوم د پرمننتر ګیلانی کوم پیکیج راکړو هغه پر ټل انتظام یې کوي او سره ایف ډی ایم ای والا چې کوم نه هغه د ائی ڈی ٹی سکال ساتي او دې کې مطلب فورسز والا ایز سم دا غم نشته.
د خیبر پختونخوا په خوانی گورنر انجینر شوکت الله زیاتوي تر اوسه چې په قبایلی سیمو کې د انفراستراکچر د بیا ودانۍ څومره کار شوی دی په هغه کې زیاتره د بهرنیو مرستندوی ادارو په مرستو بشپړ کړل شوی دی.
انفراستراکچر یې کوم سیستم ما د باجول د پاره جوړ کړو. د دې اپلیکیشن هم په دې نورو قبایلو د پاره د سروې او د هغې بنیادي ښودل هم کړي دي. هغه تقریبا شوي دي خو هغې اوس پیسې په کار دي چې خلکو لی ور دا د بهر امداد هم پکې دی. دا کوم چې شوی او دا خو زیات د بهر امدادو.
پر دې موضوع مو د نورو معلوماتو لپاره د قبایلي سیمو لپاره د ناورینونو انتظام ادارې له چارواکو سره رابطه وکړه خو پر وخت راکولو سربېره خبرو ته حاضر نشول.
هوایی سفر د انسان مجبوری ده او هوایی ډګرونه په هر ملک کې شته خو ځینې ملکونه د مسافرو سهولتونو او اسانتیاو ته لږه پاملرنه کوي او ځینې بیا ډیر. که تاسو هوایی سفر کړی وي نو د هوایی ډګرونو له ستونزو او سهولتونو به خامخا خبرې. په دې وروستیو کې یوه نړیواله نظر پوښتنه مخې ته راغلی چې وایي د پاکستان د اسلام آباد هوایی ډګر د نړۍ تر ټولو سخه او خراب هوایی ډګر دی. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع د پاکستان د هوایی ډګرونو چارواکي غږولي دي.
د امریکایي ټلویزیون سی این این ویبپاڼې په خپل یو راپور کې د نړۍ د هوایي اډو په اړه هغه سروې را نقل کړې ده چې هر کال د رسېلګرۍ په اړه د یوې ویبپاڼې لخوا ترسره کیږي. راپور زیاتوي چې دا مهال به د فلپاین ولس د سرخار منیلا هوایي اډې په اړه ځکه هم خوشاله وي چې د دغې سروې له مخه پرله پسې 3 کاله د نړۍ تر ټولو خرابو هوایي اډو په فهرست کې په سر کې د پاتې کېدو نه پس د غزای سخ کال د پاکستان د سرخار اسلام آباد هوایي اډې نیولی دی. سخ کال په دغه فهرست کې د اسلام آباد هوایي اډه په لومړي نمبر او د منیلا د نینو اکینو هوایي اډه په 4 نمبر ده. د دغې ویبپاڼې لخوا ترسره شوي په دې سروې کې د مسافرونه په هره نړیواله هوایي اډه کې په 4 برخو کې یعنی هوایي اډه څومره آرام دی ده، څومره صفا ده او څومره سهولتونه پکې دي پوښتنې شوي دي. په دغه سروې کې یو مسافر د اسلام آباد هوایي اډې په اړه ویلي دي چې دا اډه د لوی زندان غوندې ده او د ټکسي ډرایورانو او دلالانو ډېر زیاتوالی پکې شتون لري. خو د اسلام آباد هوایي اډې ویان مبارک شاه مشال ریډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغې سروې ځینې وړاندیزونو سره متفق کاري خو وایي چې د ټکسي ورانو او نورو سہولتونو پاړه په دې سروې کې چکومې خبري شوې دي هغه ټوله یو طرف دي موږ زرا هیڅ رابطه نه ده شوې. مبارک شاه زیاتوي
دلته د کرایې د موټرو د اخیستو لپاره موږ یو میټرو پارک جوړ کړی دی. مسافر په خپله خوښه په کرایه هغه ځای کې ټیکسي په کرایه اخیستی شي او بله خبره دا چې د 0 ټیکسي موټرو ډرایوران بغیر د پرمټه هوایی اډې ته نشي ننوتی. غیر متعلقہ ڈرائیوران موږ په هوائی اډه کې نه پریږدو او موږ دغه ټول ڈرائیوران پیژنو.
په دغه سروي کې د سعودي عربستان د جدي هوائی اډه په دویم نمبر تر ټولو خراب هوائی اډه ده. په دغه سروي کې ویل شوی دی چې د اسلام آباد هوائی اډه د صفایي په حواله سره هم د نړۍ تر ټولو ګنده هوائی اډه ده. مبارک شاه وایي چې د دې سروي نه پس د شهري هوا بازۍ مشر کیپټن ریټایر شجاعت عظیم د پاکستان د ټولو هوائی اډو منیجران راغوښتي دي او هغوی ته یې د صفایي او نورو سہولتونو په اړه نوې هدایت
خبر شوی دا په خاصه توګه چې په هوایي اډه کې کوم عوامي غسل خانی دي هغه ځکه هم ډیر ګنده وی چې په پاکستان کې د مسافرو رخصت کولو او هرکلی کولو لپاره هوایي اډې ته د ډیرو خپل خپلوانو ورتلو روایت دی. موږ د دغه روایت حوصله شکنی کوو خو اوس موږ صفایي ته خاصه توجه کړې ده او په لاونج کې چې کومې غسل خانی او د صفایي کوم تنظیم دی هغه په سیمه کې د ټولو هوایي اډو د لاونجونو نه کخنوي نو خراب هم نه دی.
په دغه سروي کې د فنلند د هلسنکی د جرمني د میونخ او د کینیډا وینکوور هوایي اډه د سہولتونو او صفایي په حواله سره تر ټولو ښه هوایي اډه ګرځول شوې ده.
د امریکا حکومت هر کال د نړۍ د ګډ ګډ نه با استعداد ځوانان او پیغلې د بورسونو یا د سکالرشپونو د لارې په خپل مصرف خپل پوهنتونو ته ورغواړي. فول برایت هم دا سی سکالرشپ دی چې په ګټلو د نړۍ زده کوونکو امریکا ته د زده کړو لپاره د وتلو چانس ترلاسه کوي. د بلوچستان یو پښتون ځوان خانداد خان کاکړ هم د فول برایت لپاره قبول شوی دی. د نوموړي سره زموږ همکار نیاز مساخیل غږیدلی او دا راپور راستولی.
د امریکې فول برایت سکالرشپ ګټونکو خانداد خان کاکړ وایي چې کامیابی له مهنت او خواري وروسته ممکنه شوې ده.
دا کامیابی د یوې شپې کار نه وي. دا ما د انتک مهنت له سکول لایف زاته وزه پورې دا مهنت یو نه چوڑ وي. ما د الکتریکل انجینرینګ یو پاغه د نن بل شوبه د پاور سیستم انجینرینګ کوم دا گریډ سټیشنان او دا ټرانسمیشن لاین د پروډکشن پدا کې ما په اپلای کړی او لزله پاکستان په دا شوبه کې وای دا لکه چې د 2015 د پاره په فول برایت سکالرشپ کې سلیکشن ورول د بلوچستان زې واحد الکم سي په دا فول برایت 2015 له پاکستان له طرفه د سلیکټ شوی.
خانداد خان کاکړ زیاتوي چې د فول برایت سکالرشپ د بلوچستان نور پښتانه ځوانان هم تعلیم او علم پر لور وهڅوي.
هغه خلک کوم وایس موږ بلوچستان کې موږ ریسورسز نسته لیا بل شي نسته او مطلب دا دی چې هارد ورک سړی وکی اور کم سے انویسٹمنٹ مشکل پکار اس پیسہ پخبل زوان پر تعلیم ولگی آیا مشکل کداوی کی نو مشکل ہر خاطر رسید ایسی اور دانما فل برائٹ سکولرشپ دا ہر پر تزا دا پترو پیغام کم سے مشکل پریوچا کم نہیں دی اور باید کسی مش پدا ایجوکیشن پر فیلڈ کی احمد ہو کو مرد دنیا تا ہر زی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا تا ہر زی پوری زان رسوائیسو.
د خانداد خان کاکړ یو استاد پروفیسر ګلدار علي وزیر د خپل شاګرد دغه کامیابی د سیمې لپاره یو لوی بریالیتوب ګڼي.
ظاهري خبره ده چې د خانداد خان سلیکشن چې دی د علاقې نور طالب علمان ګوري نو ظاهري ده چې هغه کې به د تعلیم لپاره یو جذبه پیدا کړي او د دې سره سره نور والدین چې کم دي هغه هم دا کوشش کوي چې د دوی بچی چې وي هغه هم دې مقام ته ورسیږي.
خانداد خان کاکړ زیاتوي په امریکا کې ترلاسه کړی علم او هنر به پر خپل وطن او سیمه کاروي. یاد دی د امریکای فول برایت سکالرشپ د نورو هیوادونو په ګډون د پاکستان ځوانانو لپاره هم د لوړو زده کړو زمينه برابروي او په دغه لړ کې د منتخب سوو زده کوونکو ټول تعلیمي، سفري او نور اخراجات د امریکای حکومت په خپل ذمه اخلي.
او اوس د راشد خان په آواز د پیر محمد کاروان د غزل.
گا پانی سارے سانی پا گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے دشیرونو سودا گرے شرابی غزل فسو دے بے الہام پر فیکری اولی گلابی غزل فسو دے شیرون و سوداگر شرابی غزل فسو دے دیر نہ ڈھونڈتا نبی دیرے نہ دیر نارے دیر نہ دین کانو دے دیرے نہ دیر نارے Thank you. می پیاد در پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی می پیاد در پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی ستاد برندو برندو سرگو اکادی غزل فسو دے ستاد برندو برندو سرگو اکادی غزل فسو دے شیرونو سودا گرا شرابی غزل فسو دے دیرے نا دن کانو جی دیرے نا دیرے نا رے نا